د ماسپخین لدو تر څلورو بجو
د غرمې دولسنیمې بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام وري. خو اوس له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
دا افغان ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش له ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تادامي چې امامو ته نن دا خبره د ښځو پر ضد د خشونت د پای ته رسولو د نړیوالې غونډې د لمانځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په شبرغان کې چارواکي وایي چې د شیرزاد انوروف په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر نیولی دی. دا کس په درزاب ولسوالۍ کې نیول شوی دی او دغلته یې د افغان دولت پر ضد فعالیتونه کول. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په یو جمعات باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 شو ته لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوی بم خونسا کړی. په دې موټر کې د ازادي راډیو د یو خبریال فرهاد شینواري په ګډون څلور تنه خبریالان سپار وو. او په ګرجستان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا پیښه پرون د تورې بحیرې په غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یو 22 منزله هوټل کې اور ولګید.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافع همت او زمو همکاران د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلورو ولسوالیو کې د افغان او ناتو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروئین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید ستري کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان او ناتو ګډو نظامي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې بمبارد او لمنځه وړې دي. دا یادونه ورده چې د چاشمبي پښپاده د بهرامچي په سیمه کې ورستۍ هوایي بریډ وشو چې دوی کارخانه ویجاړي او د دولت یو لس وسلوال مخالفین یې ووجل. په دې اړه نور تفصيل به ورسته په راپور کې ووري. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوې دي.
دا کورولا موټر کې چې پزې شوې او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مرکو سیمه ته ولګدوي دا کشف او ترلاسه کړې دي. خو په تور باندې څوک نه دی نیول شوی. پولیسو اطلاع کوونکی تښتېدلی وو.
دا یادونه ورده چې څمو د مخکې هم د ننګرهار پولیسو 308 کیلوګرامه چرس پر رودات ولسوالۍ کې نیولې وو. او د ونې ورستې پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرامه نشي موادو په تور 3 تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د 3 کسانو 10 کیلوګرامه نشي مواد له اندرا ولسوالۍ څخه پولیس خمري ته انتقالول چې د دوشي په لپسیمه کې ونیول شول. د خاغلی شجاع په وینا پیخه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هلمند په سلورو ولسوالیو کې د افغان او ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروئینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یوه داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نوراحمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه په خوانه اعتبار او نیک شهرت نه لري.
تاسو چاته درېدلایم چې هغه دغه خرچه ما باندې او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته ته یو سل روپۍ ماته.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
جمال خدای دې ځواني مارکه زمان دې سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسی جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشې موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشې موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشې موادو د سترو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشې موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشه یي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشه یي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریتونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته تقاضا بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نشي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشه یي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشه یي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است، سالانه
نشه یي مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی، او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات ترسره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشه یي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلی.
عبادالله حنانزی وچی په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور اوروه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر موثر دی، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 60% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دامو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دینه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د سلورو څخه تر 1500 لابراتوارونو له جملې څخه ده، چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل نه مخنیوي وشي، په ډیر دقت سره پر مخ وړل کیږي او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کیږي. شغل لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د اطلاعاتي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
لمنځوي سي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید هغه تل بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم د سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دا موضوع هم د نوې ستراتیژیکي په پام کې نیول شوی د امریکا متحده ایالاتو په نوې ستراتیژیکي چې جنیوا سره پاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې 1 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښ پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندۍ او لاچې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورځ پر ورځ د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر یو لک تنو ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې معتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نکړه وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را بیای پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و. او کال مخکې د خپلو همزو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نا اهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
په شپږم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشئی موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته شوی دی.
یونی میاش چې می شیشه وڅکول، ښوونځی می پریښود. هر ځای چې به کېناستم ماشومانو به را باندې غږونه کول چې معتاد یې او زه به شرمیدم. ښوونځی می پریښود، یوازې کار ته به تلم او نشئی مواد به مې څکول. له کورنۍ څخه به مې هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي.
له مشتاق څخه مې وپوښتل چې تر معتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل تر څو چې پودر څکوي خپلې شیدې نه در بخم. خو انځای می پری خود هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاسه ورکړل. یوازې شوم، ملګرو به راباندې خندل، ویل به یې ته پوډری شوی، او ما به هم سر ښکته واچاوه او روان به شوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي، علاج یا وی ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي چې سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمی مثلا په وینه کې د مواد غډیږي یا د خمارې حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالي د ویډرال سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد وي دا هم سره پڅنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهري ورتوي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پویږو چې جنگونه دي، د نشي توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دي توپ دی، کورنۍ تاوتریخواله دي، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بل خصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی اورنش چورتوي هغه باندې پوي نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب د پاره مثلا اس اوریدلې وی چیرې د ستابلیت د خوب شته دی، اگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خلینې نیولې، د غاخونو نیولې، تر د بولی او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیشي احتیاط رامنځته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، موروفین دي، ځنې تابلیتونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکې دواګانې دي، ډیزیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دلی چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. همدغه بایس کیږي چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا زندگی مختوي سي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشي حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سوری وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه موږ خو دی او متاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم، ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار نه معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسی چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو او له دریو کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د لخولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړې دي. اوله ورځ مې تریاک نشرو، بل اخر استا تریاک ما باندې تاثیر نه کوي، مجبور شوم چې دا عمل ټول نشه مې درې کاله کې ټول د کابل ښار ډک دي، هر چیرته چلار شي ام پوډر دي او نشان دي، هر شی پیدا کیږي. پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي، ما چې در شپې نیمه شپه مې کور ته راتلو، بس هماغه مور مې ډېر تشویش کول چې دا وخت در اتک نه دي، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوې، دا کار دې سم نه دي. مور خو مور دي، مور په هر څه پاتې پیږي، او مور مې بیچاره ډېر تشویش کوه، ژړلې دي. راته دسترخوان کې ډوډۍ ورکې وي، داسې یو بې برکته شی دی، داسې چاته درېدلی یم چې هغه دغه خرچه ما باندې وو، او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ما ته راکړه. هغه راته وخندل چې څه وایې، څه وشوې، څومره پیسې در سره یې؟ هغه مصرفېږي، زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي. په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکې کې، په مغز کې. بس پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې حالک مې ډېر خراب و، رښتیا عضله مې تور دي. نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و، د تره زوی و، د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغه کې نه یم لاړ، همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بچ یو شی دی، خماری په حالت کې سړی داسې لکه مړ، لار باندې نشي ګرځېدلی، ډېر انډیوالان مې درلوده، خو په د آخر کې ټول لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی. انډیوالان هم دونه ما ته امنیت نه راکوه. مهم شی چې دی اعتبار دی، سړی چې یو وار اعتبار د لاسه ورکړي ټول ژوند د لاسه شي. پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وار پوډری شي، انډیوال دوست څه کوي، کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي. کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې وخت مخکې درلوده اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخیسته، پیسې رانه واخیسته، چه راته پاتې نه شو، نو ژوند دې رانه تباه کړ، ستړی شوم. د دې ژوند سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي، وړای چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډرس کې.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د صفیه په نوم یوه کلیواله سپینسارې ښځه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو، دلمر لکو میخوارا و خود جمال دی خدای را ولی
دیم دی خدر ولی. السلام علیکم، ترور چنگه خی؟
و علیکم سلام، ترانیز دیشه چه در تنده دی خکل کم زویا
جونده واسه تروری
تر ازا دغا توشک بندی کینم.
سید دل در تروری منه نخیر سی.
جمال زویا، په دې باکس کې چی شی دی؟
هند دې باکس کې سبا ورسره درته وکم، اول تخپله کې سره تا وکا، وای چې له خیره سره هندستان ته روانه یې.
هو زویا، هندستان ته ځم له خیره سره.
خیریت خوبه ای، هندستان کې څه کې؟ لکه چې میلې ته ځې.
دی غم میله می دی سی زویا، په دې سپین سر میله څه کوم، ناروغه یم.
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره ای؟
تو خو خبر یې چې انوار زوی می په هندستان کې محصل دی.
ها نو پلار کی به څوک در سره ملګری
دلاری ملګری نه لارم خدای می مال دی
بس خاله جان خدای دې په خیر ورسوا ان شاء الله جالت دی علاج کیږي خا درته واجه تاری ټیکټ دې کړه وکنه
نه ټیکټ سبا ته لا خیر کوم
بس خاله جان ټیکټ دې په ما شو
نا زویا ټیکټ ز په خپل اخلم پیسې لرم
پیسې دل زانه سره وساته د علاج لپاره زی دا سه نه چې کم خرچ شي اوس درته وای چې دا سه خک لک بکس د سفر د لپاره پیدا کړه وکنه
هو پیدا کړای می دی نوری لوری
بلې مور جانې
لوری تا زما د سفر بکس راوړه
سم ده مور جانې دا دې راوړم
خاله جان ان شاء الله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساتم تیر شي هندوستان خدي میلې زاید
میلا په بلا و هم مقصد سی جوړ اسم
ها دا دې مورې بکس می راوړه
وای ترور هندوستان تم دغه بکس در سره وړي
ولی خان دی په دې بکس څه سوي دی
دا بکس د دومره لری سفر وړ نه دی تر وای میدان به در رسیدو نه مخکې شې دلی خارجي سفر خو ډیر کلک بکس غوړي
نو زه څه خبره وم تر دې مخکې خو زه کوم خارج ته نه وم تللی
خیر اوس غم مه کوه دا دی ما بکس درته راوړی دی خپل ټول کالی دې پکې واچوه خو کله چې له هغې خوا راځي نو دغسې یو ښه کلک بکس ځانته پیدا کړه تو درېږه زه بکس درته خلاص کړم دا دا رې تورته وګوره دا بکس هم ښه کلک دی او هم غټ دی
په دې بکس کې دا کالی دې چا دي
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی کله چې هلته ورسېدې دی به مخکې لوایي میدان ته راغلی دا بکس به هغه ته ورکې هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ
دا خو ډېره ښه خبره ده زویه زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی
ترورې هر څه به خدای اسانه کړي خا خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې دا الته چې ورسی دي خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس بس مان دیوال ته ورکی
خیر یو سې زویا خدای دې جنتی ک چې زما کار دې اسانه ک بیرو بار دی دا میدان وای کی
اجانی بکس را کچ تلاشی کم
سما دا تو درګ چ ز بکس خلاص کم
نه نه خلاص اول نه غواڑی پر دی پټای کی دا ماشین خپل تلاشی کوي
سما دا دا د کی می خو
ته دی پټی هغه سر تا ورشه چې بکس تلاشی شو وای خلا
سما دا ورځم
اجانی ته صبر دی خو راشه دا بکس تا خپل دی؟
هو زما دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچاق کوی ها؟
زپوی نسوم دی چیش قاچاق؟
قماندان صاحب
نازو جان وای چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی دا دی تا یه بگوره؟
بکس دی چا ده؟
دی بوده دی چی تا تا مخام خوالاره ده
خا خا بوده تا هم دی ایروینو قاچاق کوی ها؟
کماندان صاحب دا بکس ما تا بل چا را کرده زه نه یم خبره چې په دې کې هیروین پټ کړی دی
اوس دا خبره پرېږده دا به وروسته معلومه شي چې هیروین دستا دی که او د بل چا دی نازو
بلې قمندان صاحب
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تقی کوټې ته یې بوزه زه هم در ځمه درپسې
سمه ده دا دی قمندان صاحب
خدای جماله خدای دې ځواني مرکه زما دې سپین سر ته دې هم ونه کتل دومره ناروا هلک وې ما چې ویل ته ما سره مرسته کوې تا خو زما په بکس کې هیروین پټ کړی و خدایا خدای دې مخه دوه خدای دې ځواني مرکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بدن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.